نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. د نننی افغانستان خپرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو مول منظم، په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسیږئ. بشری حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د دفتر یوناما د ماموریت یوه مهمه برخه جوړوي. له دغو حقونو یو هم زده کړو ته د ښځو او نجونو لاسرسی بلل کیږي. د قومي مشرانو، کورنیو او د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په موخه په دې وروستیو کې د یوناما دفتر په ملاتړ په پکتیکا ولایت کې د زده کړه د نجونو د حق په نامه یوه غونډه رابلل شوې وه. او د دې غونډې د خبري پوښښ لپاره ما تورپیکی امرخیل تاسو ته یو رپورټ چمتو کړی چې اورېدو ته یې تاسو رابولم. د راډیو محترم اورېدونکو سلام. د نننۍ افغانستان د دې اونۍ خپرونه مو ځانګړې کړې د زموږ سفر د پکتیکا ولایت ته، چې دا ولایت د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه یو دی چې پلازمینه یې د ښرنې ښار دی. قدرمنو، موږ همدا شېبه د پکتیکا ولایت په لور الوزو. اوردونکو، موږ همدا شېبه د پکتیکا ولایت د ښرنې ښار په هوایي ډګر کې یو او روان یو یوه غونډې ته، چې هلته په پکتیکا ولایت کې د یوناما د دفتر د ښځو چارو ریاست او د پښتون غږ راډیو لخوا جوړه شوې ده، چې په دې غونډه کې دینی عالمان، قومي مشران رابلل شوي چې د دوی له لارې کورنۍ او نجونې وهڅول شي چې زده کړې ته مخه کړي او پوهه یې اوچته شي او خپل هېواد ته د خدمت جوګه شي. محترم اوردونکو، خو مخکې تر دې چې نوموړي تالار ته ورننوزم، زما نظر دوو تنو خویندو چې چادري یې پر سر وې او نیمایي مخ یې په پوړني پټ و خپل ځان ته ورمات کړ. د اوږده دهلیز وروستۍ برخې ته ورغلم چېرته چې دوی ولاړې وې. له روغبړ وروسته پوه شوم چې دوی هم دغې غونډې ته رابلل شوي دي. له دوی څخه د اجازې په اخیستلو مې یوه لنډه مرکه ورسره پیل کړه او ومې غوښتل چې لومړی د خپل ځان په اړه راته ووایي.
زه یو قابله یم، ما پکتیکا روغتون کې کار لرم. کوم ستونزه خاص نه لرم. دوه میاشتې کېږي چې وظیفه مې نیولې او یو لور لرم، او کلنی ده. دوه زمن لرم، یو پنځه کلنی ده، یو څلور کلنی ده.
تاسو واده کړی خو اوس فعلاً چې دغه راځي دلته وظیفي ترې د خاوند د کورنۍ له خوا نه کوم امانیت درته شته که څنګه؟
نه، هېڅ ستونزه نه لري. خاوند خپل وغواړي چې دواړه شان په شان کور هغه اقتصادي مشکلات مخ ته
بوځي. څه تصمیم لري چې په راتلونکي کې خپل بچیانو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي، تعلیم زده کړي؟
څه زمینه برابره څه ولې نه، یو اعلی تعلیم ته، یو ښه تعلیم ته خامخا د مام زړه کې، خصوصا لور ته. ډېر پریشان یم، څلور ته چیرې یو ښه تعلیم ورکوم. پکتیکا ولایت سم سکول نه لري، سم هغه نه لري، زمینه برابر نه لري.
د خسر د کورنۍ له خوا نه دی، آیا داسې کوم امانیت شی وینئ تاسې خپل په برخه کې یا مثلا د ماشومانو په برخه کې؟
یا دغه څوک نه هم، ځکه چې خسر کور کې دغه څوک نه سي. زه یم، یو خاوند مې د بچیان مې دی، او بل دغه څه خواش خسر نه لرم.
فعلا په روغتون کې څه کار کوئ؟ کومه ستونزه لرئ خاصه؟
دغسې کومه ستونزه خو نشته، خو بیا هم دغسې ستونزه چې ماش مې کم ده، دغسې ماش کې نشم کولی چې ماشومانو ته نور ولایتو ته ولېږم او ښو زده کړې ورباندې وکړم.
تاسو څه فکر کوئ چې څومره دولت تاسو ته زمینه مساعده کړې ده چې نورې خویندې هم تاسو تر څنګ راشي، له تاسو سره مثلا کار وکړي، یا تاسو غوښتنه څه ده په دې اړه؟
شفاخانه کې یوه خو فیمیل نرس موږ نه لرو، هغه یو ستونزه ده. فیمیل نرس یو درې څلور دانې اضافه شي هغه به ډېر ښه وي، ځکه چې موږ قابله ګان یو، موږ پل مسلک ځان ته دی. کله وارې داسې پیشنهاد راځي واټ کې فولیکاته تر ته له دا موږ لاسونه بند دي، موږ نور مریضانو سره ډلیوري مریضانو سره مصروف یو، خو دا وخت کې لږ مشکل پېښېږي.
له کورنۍ څخه مو غوښتنه څه ده؟
نورو کورنۍ سره مو غوښتنه دا ده خو بس د لورانو د نجونو زده کړې په باره کې لږ تکړه شي، مثال یو حل لارې ولټوي او خپل خوندې او لورانې زده کړې ته ولېږي.
خرما چې شاوخوا 15 کاله عمر لري او د 12 ماشومانو مور ده، دا مهال د پکتیکا ولایت په مرکزي روغتون کې د صفاکار په توګه دنده ترسره کوي. هغه د خپلې کورنۍ یوازینۍ مېرمن ده چې په خپل معاش سره خپلې د کور اقتصادي ستونزې حل کوي او هوډ لري چې په خپلو ماشومانو لوړې زده کړې وکړي تر څو د دې په شان نالوستې پاتې نه شي.
حتمې لورګانې دي، درېمې زمن دي، اول مشر زوی مې په نن سیم کې ده، دوه مې په اتم کې ده، درېمې په درېم سیم کې ده، او درې لورګانې مې دي، یوه مې مشر لور په درېم سیم کې ده، دا دوه مې په دوه سیم کې ده.
د کله چې تاسو خپل ماشومان لېږئ لورګانې او زامن هم مکتب ته ځي، کوم ممانعت نشته د تاسو له خوا نه، د مثلا د خاوند له خوا نه دي یا د خاوند کورنۍ له خوا؟
نه، خو ما خپله مشکلات مې ډېر لیدلي دي. که ما یو درس دا وایي، ما به ولې وسي وبل وینې پاکولې، ولې به مې د ودې بل خدمت کړو، ولې به خدمت به مې کړو، خو خیر زه به مې مقابله وم، ښه هغه باندې به مې ښه معاش اخېست، ښه به مې هغه خپل تکلیف مې لیدلی د خورې، بس لورانې مې زړه غواړي چې دوی ښې هغه شي او یو مسلمان خدمت وکړي او دوی خپله ځان غرافي.
څه فکر کوئ چې دوی کله مکتب ته ځي یا مثلا زده کړې ته ځي څومره ستونزې شته که نشته؟
نه نشته ستونزې، دي ما په کور کې نشته، سړی مې هم راځي ته، زه هم راځي یم چې دوی سبقونه ووایي.
څومره غواړئ چې مثلا نورې نجونې هم لاړې شي مکتب؟
دا خوند و مندو ته دي، ما دغه هغه ده چې دوی لاړې شي او موږ غوندې زحمت خو نه تیاری چا درس داسې څوک هغه شي، بیا یو وخت به د دوی داسې شي لکه د ګلو په باغ داسې بس بس موږ دومره مشکلات ته دومره هغه در باندې شي، بس ما تعلیم شی نه ده کړی، ګوره زه دوی بل نظري کړم، هغه کوم بیا د اولادونه پیا ساتم، سړی مې په کور د مریض ده، په کور کې پروت.
څونه د تاسو د کار کوئ، معاش اخلي، څونه مثلا د خپلې کولۍ خپلې کورنۍ سره د کومک وکړي؟
هغه د کور خرڅ په خپله غاړه مې داسه مې دغه 3000 روپۍ مې معاش ده، دغه د ماشومانو کالیم کې کمه، د کور وړو خرڅ واخلي په خپله کوم، مېړه مې مري چې هغه دوا او درمل اخلي. خاوند هیڅ کار هم نه کوي، زړه تکلیف لري په کور کې پروت.
پیغام دسته ده کورنۍ ته چې مثلا
ته مې دا پیغام ده چې په ماشومانو باندې درسونه ووایي، په لورګانو باندې خپل درسونه ووایي او د دوی ژوند کامیابه شي او د دوی ژوند ته رڼایي راشي، لکه موږ چې په توره شپه کې ځو او دوی دغسې په توره شپه کې نه یو په رڼایي باندې ولاړ
شي. ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، خو که چیرې دغه نیمایي برخه غیر فعاله پاتې شي نو نه یوازې په پلازمینه بلکې د هېواد په ولایتونو کې هم کمښت په لوړه کچه احساسېږي. لکه څرنګه چې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي دا مهال په ټوله پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه ډاکټره له بل ولایت څخه دلته ښځو ته په خدمت بوخته ده. دوی وایي که چیرې مشتان او کورنۍ خپلې لوڼې او خویندې علم او پوهې ته وهڅوي نو نن به موږ دغه تشه د تل لپاره ډکه کړې وه، د دې لپاره چې په راتلونکي کې زموږ بچیان او کورنۍ له ستونزو سره مخ نه وي، او که چیرې غواړئ په راتلونکي کې روغ بچیان او روغه ټولنه ولرئ نو پرېږدئ چې خویندې او لوڼې مو د پوهې په ترلاسه کولو ټولنې ته د خدمت جوګه شي. ډاکټر چنار د پکتیکا ولایت د مرکزي روغتون مشر همدا خبره کوي.
د طبابت له نظره که چېرته موږ تاسو غواړو چې موږ سالم ماشومان ولرو، سالم هلکان ولرو، سالم عالمان ولرو، په شروع کې موږ باید سالمې مندې ولرو، سالمې صحتمندې په تعلیم باندې جوړې مندې ولرو، او که موږ غواړو چې موږ باسواده تعلیم یافته او دغسې مندې ولرو چې هغه بیا جمعیې ته نرمل ښایسته برابر په علم سنبال انسانان راوړي، نو موږ باید بیا سنبال نجونه ولرو، هغه هم په علم باندې سنبالې کړي وي، هغه هم په تعلیم باندې سنبالې کړي وي، د هغوی ژوند ته هم توجه کړي وي، د هغوی هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه ته هم توجه کړي وي، نو په یو سره به بیا دغه جنۍ یوه سالمه خور جوړېږي، دغه جنۍ به یوه سالمه مور جوړېږي. کله چې دغه سالمه مور جوړه شوه، دا بیا د یغ بچي په تربیه باندې هم پوهېږي، دا بیا د خپل د جان د صحت خیال هم ساتلی شي، دا بیا د یغ ماشوم د صحت خیال هم ساتلی شي، دغه بیا د خپلې یغ شیده چې خپل ماشوم ته یې ورکوي د یغې په هغه انداز باندې هم پوهېږي چې څه قسم د یو ماشوم دپاره څومره اهم دي، د څومره امراضونه یې ساتي او څومره د یو ماشوم دپاره ضرورتونه لري. نو په دغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې موږ به جامعې ته نرمل هلکان او نرمل جنکۍ تقدیم کو. کله که موږ نرمل هلکان جمعې ته تقدیمیږي نو په دې کې شک نشته چې به جمعیت پیشرفت کوي، پرمختګ به کوي، ستونزې به حل کېږي، مشکلاتونه به حل کېږي.
په افغاني ټولنه کې ځینې ناسم دودونه د دې لامل ګرځي چې د نجونو او هلکانو زده کړه ننګ او عار وبلل شي، چې لا هم دغه دودونه په ځینو سیمو کې کلک په پام کې نیول شوي او ساتل شوي دي. قاضي عبدالله د پکتیکا ولایت د حج او اوقافو مشر نوموړې غونډې ته په خپله وینا کې وویل، موږ باید هڅه وکړو چې ناسم دودونه له منځه یوسو او پر ځای غوره او په اسلامي لارو چارو برابر دینی او عصري علوم چې د هر نارینه او ښځینه روا حق دی دود کړو.
د موږ ټولنه پښتني ټولنه ده، د موږ خبرې ورته عیار ښکاري او دا د اصلي پښتنو خوی نه ده چې د ما لور به ولې ملا صاحب ته ورځي چې درس ویایي، د ما لور به ولې معلم صاحب ته، دا د هغو خلکو خوی ده چې هغه علمي سویه یې کمزوري، دا غیرت نه ده بلکې دا والله بالله بې غیرتي ده په دې ټولنه کې چې زموږ لورانې او خوندې دومره احتیاجي چې هغه فرائض یې نه زده، هغه چې خدای بې فرض کړي، تر دې چې د ما او تا خور یو نارینه ډاکټر ته ورځې، یو په لاعلاج مرض اخته یې خارج ته یې لیږو، راځئ خپلې خوندې به داسې جوړې کړو چې په هغو به خپل تعلیم وکړو او د خپلې خور ته به ور ولاړ شي.
په پکتیا ولایت کې د یونما د بشري حقونو د برخې مشرې آغلی ولنتینا فراکو د دې غونډې د موخې او د نجونو د زده کړې د ارزښت په اړه ګډونوالو ته رڼا واچوله او وویل،
The girls of whom we would like to talk today.
د کومنجونو په اړه چې موږ خبرې کوو دا هغه نجونې دي چې دلته د پکتیکا په ولایت ولسوالۍ او کلیو کې دي او دلته ژوند کوي، چې دا نجونې ستاسې خویندې، لوڼې او یا د کور غړې دي چې دوی کولی شي ستاسو د کلي په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. دوی کولی شي چې یوه غښتلې ښوونکې، یوه کامیابه ډاکټره او یا هم یوه پیاوړې پولیسه واوسي. کوم نجونه چې سبق وایي او په راتلونکي کې ښوونکي کېږي، هغه بیا کولی شي نورو ته زده کړه ورکړي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. یوه ښځینه ډاکټره کولی شي د نورو ښځو ښه درملنه وکړي او همدارنګه یوه ښځینه پولیسه کولی شي د ضرورت په وخت کې ښځې تلاشي کړي او ټولو ته د خدمت جوګه شي. خبریال او د پښتونغږ راډیو مشر عبیدالله سراوزوال په خپله وینا کې راغلو مشرانو ته وویل، که چیرې یوه نجلۍ زده کړه ونه لري نو هغه به له اسلامي لارو چارو بې خبره او حتی خپل فرایض به هم په سمه توګه ترسره نه کړای شي.
موږ که تاسو غواړو چې زموږ لوڼې په اسلامي ټولنه اسلامي دود او دستور سره ژوند وکړي او جنتیانې شي، نو ورته زده کړې علم ته ډېره اړتیا ده، ځکه چې د یوې ښځې کلمه صحیح نه وي زده، د هغې د کلمې معنا صحیح نه وي زده، هغه په قرآن کریم پوره پوهه ونه لري، هغه په حدیثو پوهه ونه لري، هغه لمونځ نه وي زده، هغه نور بیلابیل په دین پورې تړلي کارونه چې دی هغه یې نه وي زده، نو حتما ترې ګناه کېږي. چې ګناه ترې کېږي په دې ګناه کې نه یوازې هغه میرمن شریکه ده، بلکې علما وایي چې درې کسان به پرې ځي دوزخ ته. هغه درې کسان پلار، مشر ورور او خاوند، یعنی د دې په پوهولو کې دغه درې سره مسؤله دي چې باید پوهېږي.
د پکتیکا ولایت اداري مشر اختر محمد وایي، له شته ستونزو سره سره باید دوی هڅه وکړي چې له خپل توان سره سم شته امکانات دوی ته برابر کړي، خو غوښتنه یې له مشرانو او سپینګیرو داده چې له دوی سره په دې لاره کې مرسته وکړي.
پوهې ته چې کومه توجه نه ده شوې، خصوصا د ښځو په برخه کې، د خوندو په برخه کې، چې دوی مکتب ته نه ځي، دوی تعلیم نه کوي، دوی تحصیل نه کوي. موږ عملا په خپل ژوند کې دغه هغه منفي نقاط وینو، هغه منفي پوینټونه یې موږ احساسوو او درکوو یې. زما غوښتنه د قومي مشرانو نه دا ده چې خپلې خوندې، خپلې لوڼې مکتبونو ته ولیږو. دلته تنها نجونې البته د پوهې د نعمت څخه محرومې نه دي، په ډېر تعصف سره هلکانو ته هم توجه لږ ده، تعلیم ته مجموع کې توجه لږ ده.
محمد کریم اتلوال د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو د برخې مشر چې د دې غونډې د ویناوالو څخه یو و، د اسلامي او قرآني ارشاداتو په رڼا کې د پوهنې او زده کړې په ارزښتونو یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې زده کړه په اسلام کې په نارینه او ښځینه فرض ګرځول شوی. د دې پر وینا، ښځه د ټولنې د نسل سرچینه ده او په ټولنه کې مهم رول لري، نو ځکه زده کړې ته یې باید پوره پاملرنه وشي. اتلوال زیاتوی افغانستان هغه اسلامی هیواد دی چې ډیری خلکو یې تر اوسه هم د نجونو دغه اسلامي حق تر پښو لاندې کړی دی.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې چای وا جلکی ته تعلیم ورکه او ښه تعلیم یې ورکه، همدارنګ ښه تعدیب یې ورکه. ښه څه مطلب؟ چې ښه اوچت تعلیم دې ورکه، په صحیح شکل دې تعلیم ورکه، له خرافاتو او له جاهلو شانو نه دې ذهن ورته ډک نه کړه، بیا دې له دې نه وروسته ازاده کړه او بیا دې یوه ښه سړي ته ورکه په نکاح باندې، تا لره څه دي؟ دعا اجره دي. عایشه او ام سلمه رضی الله عنهما دا دی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بی بیانی وی هوگو کتابت نوز دا خلوست دا و دی تا لور دی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لزوجی ندیر بهتریت لری چی تپی داره گا و دی بانده این راباسی تعلیم تا دا مجتمام ستا پلاس که دا تو باید دا سی زمینه و تا برابره که چه آقا تا ضرر و نرسی گی که تو وای چه نه دی بانده چه مشکلاتی آقا باید طرفه که دی پا تلاش که چه او گرزه گی.
د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا منشي عزیز پر رابلل شوی او مشرانو او دینی عالمانو غږ وکړ چې دغه موضوع په کلیو او باندو کې له مشرانو او کورنیو سره شریک کړي تر څو له دې لارې عامه پوهاوی لوړ او د ستونزو مخه ونیول شي.
مونږ په هغه وخت کې په خپلو پښو درېدای شو یا په هغه وخت کې د خپل ملک دغه بدبختۍ نه وتی شو تر څو چې دغه درې شیان په موږ تاسو کې پیدا شي. علم باید په موږ تاسو کې راشي، که هغه نر ده او که ښځه ده، په ټولو کې باید علم راشي. دومه خبره دغه ده چې باید موږ تاسو د یو بل سره هماهنګي ولرو، متحد واوسو. درېیمه خبره دغه ده چې باید که دغه دوه شیان راشي موږ تاسو اقتصاد په خپله په پښو درېږي. نو دغه مشکلاتو سره چې مخامخ یو عمده علت دغه ده چې دلته بې علمي ده. نو زه د ټولو مشرانو نه د ټولو معززو علمای کرامو نه زما دا خواهش دی د یو وکیل په صفت باندې چې تاسو خپلو ولسوالیو ته یا خپلو کلو ته یا خپلو بنډو ته چې لاړ شئ دا موضوع ډېر وسیع ډېر سریع د خپلو مشرانو سره د خپلو ځوانانو سره د خپلو خویندو سره یې شریک کړئ تر څو چې هغوی غوږونو ته دغه خبره ورسیږي. بیا خاص کار زما د رئیس حج اوقاف څخه دغه خواهش دی، ځکه چې ده سره خو په هره ولسوالیو کې مدیر شته، که دغه موضوع د هرې مدیریت نه په هره ولسوالیو کې خلکو ته ور ورسیږي، انشاءالله دغه مشکل سره چې موږ تاسو مخامخ یو دغه مشکل نه به انشاءالله موږ تاسو به ووځو.
د قاضي عبدالله په خبره که غواړئ ټولنه مو له احتیاج اویستلې وي نو لازمه ده چې لومړی تر هر څه دمخه خپل ځان او کورنۍ د علم په ګاڼه سمبال کړو، ځکه د هر ستونزې یوازینۍ کلی همدا زده کړه او پوهه ده.
حدیث شریف ده العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. د علم فرض ده په هر نارینه او زنانه باندې. رسول الله په دې حدیث کې دا توفیر نه ده کړی چې مردانه به یې کوي او زنانه به یې نه کوي. البته د ټولنې چالشونه به موجود وي، خو د دې چالشونو سره مقابله کول د یو ستر انسان خوی. ټولو کتابو لیکلي هغه فرائض چې په سړي باندې فرض دي هغه په ښځه باندې هم فرض دي. حتی حضرت مولانا شاه انورشاه کشمیری صاحب خویای چې هغه علمونه چې د هندسي علمونه دي هغه هم په موږ فرض دي، خاصې د مثلثاتو علمونه دي هغه هم په موږ فرض دي. ځکه نن ټولنه د احتیاج په خوا روانه ده، د ما او تا ټولنه د احتیاج په خوا روانه ده. له احتیاجه چې خسې یوازنی سړی باسي هغه تعلیم او علم. رسول الله یایي د یوې جاهلې ناپوه ښځې له وجې درې نفره جهنم ته دي. راځئ وروڼه خپلو خوندو ته د ستر په فضا کې اجازه ورکو چې هغه تعلیم ویایي درس وکړي. ضرور نه ده سکه دا د کابل پوهنتون ته نسي ولاړه تعلیم به نه وکړي. په هر کلي کې ملا سته، په هر کلي کې معلم سته، په هر کلي کې سپین ږیری سته. هغې سپین ږیري ته به ور ولځو چې یو څه ور نه زده کړي. له دې به تېر شو، راځئ یو څه وخت په خپلو کورونو کې د خپلو ورونو له خوا چې د خپلو خوندو ته معاین کړي او دا تعلیم دې وکړي، تر دې چې د قیامت په ورځ ته په ټیټ سر باندې جهنم ته روان یې. نن دا ښه ده چې په ډېر ښه سویه باندې خپل خور او خپل بچی ته تعلیم ورکا، درس ورکا او خپل غاړه خدای ته خلاص کړه.
گلزاده حمیدی لیکوال او د مدنی ټولنې فعال وایي که ستونزې شته نو د حل لارې چارې هم شتون لري چې باید موږ په خپله د حل لارو چارو لپاره مټې راونغړو او د نورو موضوعګانو په شان چې په خپل کلي او ولایت کې مو حل کړي دي دا ستونزه هم په ګډه سره حل کړو.
ستونزې مشکلات که هر څومره وي خو د هغو د حل لپاره لارې چارې شته چې غوټې پسې وهي په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. د هر کار لپاره چې چا ملا تړلې ده هغو هغه کار سرته رسولی ده، هغو هغه کار هغه مشکل د هغه ستونزو ته یې د حل لارې چارې لټولې دي. خو متاسفانه چې مرو تاسې یا د خپلې ناپوهي یا د خپل کلتور او عناناتو د رواج یا د یو ضد او د کرکې او د نفرت په خاطر باندې تر اوسه پورې په دې موږ سوچ نه ده کړی چې راځئ دغه پدیدې ته هم د حل لاره شته. دغه د ما خور، دغه د ما مور، دغه د ما ورېندار، دغه د ما ژنور، دغه زنانه، دغه ښځې چې موږ وایو تاسې په کور کې دي، موږ وایو تاسې پرې مسؤوله یو، آیا دغه هم هڅه حق لري؟ صرف د پښتن د کالي پرېمینځلو، د غوا ساتلو، د جارو کولو دغه حق ده او که نور هم څه حق لري؟ کته موږ په دې باندې سوچ نه ده کړی. زه یو مثال درکوم، د کابل نه په یو موټر کې راتلو، په ټونس موټر کې و، د سید آباد په علاقه باندې یو کاریز ده او جومات هم ورسره ده، دلته اکثر موټروانان دا موټر هلته درئ د لمانځه لپاره. چې کله موږ له موټره چې کته کېدلو دا د شا په چیټ کې دوه زنانه ناستې وې، هغه څوک پیواز یا سړی چې ورسره و هغه ورته تاسې کېنئ موږ منځونه کړو، لکه په یوه باندې چې لمونځ فرض نه و، تاسې یې کېنئ موږ منځونه کړو، نارینه راکته کېږي لمونځ کوي او هغه پرېږدي ور د جهنم ته، په سردرد باندې خو فکرمند دي، په تبه فکرمند دي، په کالو یې فکرمند دي، په مرض یې په لاهور و پاکستان و انډیا ته بیایم، خو پوهه نه ورکوم سبا به دغه مور دې تا له مخې جهنم ته کشول کېږي، دا په تاسې ډېره ګرانه ده. دغه خور به یې تا له مخې جهنم ته، که ته جنت ته ولاړې هم ته هغه جنت بیا څه کوې چې مور و پلار درسره نه وي. خو دا مسؤلیت نن د موږ د ټولنې په غاړه ده چې څرنګه دغه ته د حل لارې چارې ولټوو، په څه ترتیب باندې به موږ دغه لاره چاره، لکه څرنګه چې موږ و تاسې د ډېرو بدبختیو مخه نیولې ده، په بدو کې ورکېدل یې ګورئ، دا تاسې ټول شاهدان یاست، موږ یې دغه مخه ونیوله، ولور پرې اخیستل کېدو د هغه مخه مو ونیوله. نه نور ډېر دغه شیان و چې په کور کې به مریض وه، ولاکه یې شفاخانې ته راوړه، د هغه مخه ونیول سو الحمدلله، له دغو رواجونو له دغو بدبختیو نن خلاص شوي یو. خو اشد ضرورت له هغو ټولو نه څه شي ته ده؟ د خپلې خور، د خپلې لور، د خپلې ورېرې، د خپلې نجونو تعلیم ته ده.
د غونډې په پای کې مې وغوښتل له یو تن قومي مشر او دیني عالم عبدالمنان نه د دې په اړه وپوښتم چې د دوی له نظره د نجونو زده کړه څومره مهمه ده، چې په ځواب کې یې راته وویل.
زموږ له نظره دا ډېر ښه سوال ده، دا ته باید ټول متوجه سو. علم فرض ده په نر او په ښځه. عالمان د فرض یوه داسې معنا ورکوي چې هلاکت، یعنې څه ډول که چیرته دا فرض په ځای نه کړي او په ځان یې تطبیق نه کړي نو هلاک شو. نو علم فرض ده او له علمه څخه روی ګرداني مخ ګرځول هلاکت.
کم ته ووایئ چې تاسو اوس فعلا لورګان یا زمنه مکتب ته ځي تعلیم زده کوي که نه؟
لله الحمد فعلا په تدریس لګیا دي. زما لورانې اوس په داسې حالاتو کې درس ته دوام ورکوي چې په یولسم سیم کې دی رسما. حال دا چې زموږ مکتب متوسطه ده، خو کله چې متوسطې چې دی فارغې شوې موږ لیسه نه درلوده، په دغه کوشش کې یو چې دغه متوسطه ارتقا ورکړو، لیسه یې کړو، بیا مې د سپارسې له لارې په لیسه پورې د نارینه وو په لیسه پورې مو ملحق شي او درس ته دوام ورکوي او اطلاعنامې مو ورته تقسیم کړي دي.
ستاسو له نظره څومره مثلا دغه شان غونډې کولی شي چې د مشرانو پر ذهنیتونو باندې اغېزې وکړي او دوی وهڅوي چې خپلې لوڼې اجازه ورکړي دوی ته چې تعلیم زده کړي مکتبونو ته لاړ شي؟
دا ستونزه تېره شوه، ډېر مشکلات وو، حتی دغه تعلیم به یې د ښځو کفر باله، خو الحمدلله دا زمینه د تعلیم اوس په تمامه معنا مهیا ده چې شرایط برابر شي. هېڅ خنډ د تعلیم په حیثه کې نشته. همه په هوا هم راغلی ده، خلک هم پوه دي، نجونې په مکتبو ته هم روانې دي. تنها او تنها مناسب چې خند ده هغه د زمینه نه مساعد والی زمینه مساعده نه ده او خلک بی قدرته دي اسلام مکتب جوړ کړي لا زمینه د درس مساعد
استاسو غوښتنه له نورو مشرانو او نورو کورنیو نه څه ده
د ما غوښتنه له مشرانو چې دا ده چې خپله ټوله توجه د دې طرف ته راواړوي ځکه چې که د ښځې تعلیم نه وي دغه د دنیا ټول نظم له کورنۍ څخه بنا کېږي که کورنۍ جوړه نه شي کلی نه جوړېږي که کلی جوړ نه شي ولایت نه جوړېږي ولسوالۍ نه جوړېږي حتی هېواد نه جوړېږي نړۍ نه جوړېږي او کورنۍ جوړول د کورنۍ جوړول هغه اول بنیاد او اساس یې تعداد یې ښځه ده که ښځه جوړه شي او ښځه تعلیم وکړي کورنۍ جوړه شوه چې کورنۍ جوړه شوه کلی جوړ شو ولسوالۍ جوړه شوه او ولایت جوړ شو او هېواد او نړۍ جوړه شوه
ښځه د کورنۍ بنسټ جوړوي چې د روغې او په علم سمبال کورنۍ څخه روغه ټولنه جوړېدای شي نو پر موږ ټولو لازمه ده چې د نجونو د زده کړې په برخه کې خپل مسؤلیت وپیژنو او په ټولنه کې د ناسم دودونو مخه ډب کړو د یادېدو ده چې د ویناوالو تر خبرو وروسته د غونډې ټولو برخوالو د نجونو د زده کړې پر وړاندې د پرتو ستونزو او د حل لارو چارو په اړه خپل نظرونه په لیکلي او شفاهي ډول د یوناما له استازو سره شریک کړل محترمو اوریدونکو ورځ په ختمېدو وه چې کرار کرار د الوتکې په لور وخوځېدو او له خاطرو ډکه پکتیکا مو شاته پرېښوده هیله مو داده چې د هېواد د نورو برخو ترڅنګ پکتیکا هم یوه ورځ په داسې یوه سیمه بدله شي چې هر زوی او لور یې لوستې وي له کړاو ونه ځورېږي لر و بر یې امن وي هره شپه یې برات او هره ورځ یې اختر وي قدرمنو په دې توګه راورسېدو د خپرونې وروستۍ شېبو ته خو د یادېدو بولم که چیرې د خپرونې په تړاو نظر یا نیوکه لرئ نو کولی شئ د 0 و 9 5 5 5 او یا هم د 0 و 9 5 5 5 میری تلیفون او یا هم د آریانا اف ام ات هات میل دات کام برېښنالیک له لارې را سره شریکولی شئ تر بیا ښاد او ودان اوسئ